Ordine Radio. Radio Wasabi.
شان به تغویش پر سما د می شپشمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام ته روبه جوړه خبرونه په منځني صفه دوله شپشنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې مو تر خبرونو وروسته د سپین بولدک په سرحدي سیمه کې د پاکستاني او افغان ځواکونو تر پرونی جګړې وروسته د کابل او اسلام آباد له تورونو خبرو چې پر یو بل لګولې دي. دا جګړه که څه هم درېدلې ده خو حالات ترنګلې دي. د سپین بولدک تر پرونی جګړې وروسته د کابل او اسلام آباد خبرو نتیجه نه ده ورکړې. افغان ځواکونه هیله مند دي چې ژر به د بدخشان زیبا کولوسوالي له دولت مخالفه وسلوالو تصفیه کړي او په سوریه کې له اوربند لږ وروسته سرغړونې شوي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیتي چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره تر پرونۍ نښتې وروسته غونډې نتیجه ورنه کړه. پرون د سپین بولدک ولسوالي او چمن ترمنځ په صفري سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې تر لسو ساعتونو ډیره موده یې دوام وکړ. د کندهار د امنیت قمندان په خبره نښته هغه وخت پیل شوه چې پاکستاني لوري غوښتل د افغانستان د قلمرو په دوو کلیو کې سرشمیرنه وکړي. امنیت قمندان جنرال عبدالرازق پرون ناوخته تر نښتې وروسته د پاکستان له ځینو پوځي چارواکو سره په صفري سیمه کې خبرې وکړې. د کندهار د امنیت قمندانۍ سکرتر غورځنګ اپریدي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل پاکستاني لوري پر خپلې غوښتنې ټینګار کاوه.
ورته ویلي چې تر څو د کابل ایتان او د پاکستان د اسلام آباد ایتان راشي دغه مځکه معلومه کړي چې د پاکستان دی آیا که د افغانستان. که چیرې د پاکستان به اجازه درکړي سرشمارنه وکړي او که نه خو هغه دې تاسې خپل کار وکړي. دوی هم نه منله او د دې خبره موږ نه منو.
په پرونی نشته کې دواړو لور یو تمرجوب لا وشتې دا وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو او د پاکستان د لوري نظر هم در سره شریکو. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار ولایتي چارواکي وای پاکستاني ځواکونو د جمعې ورځې په مازدیګر د ډیورنډ کرښې اخوا څخه د تورخم پر بازار د توغندیو بریدونه کړي دي. د ولایت وایند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو راکټونو د لګېدو له امله یوه بار وړونکې تش موټر ورخیستی نور چاته زیان نه دی اوښتی. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي د زیباک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه ولسوالۍ اته ورځې مخکې ونیوله. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په جګړه کې مخالفانو ته درنه مرژوبله اوښتې ده.
شدید جګړه روانه ده. د امنیتي قواوو نمایندګي، کوماندو، پولیس سرحدي، پولیس مدني ټول په یو هماهنګي او یو همغږۍ سره په هغه کې شدیده جګړه روانه کړې ده. دقیق شمېرې مونږ دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده کړې.
د والي مرستیال زیاته کړه چې زیباک به په دریو څلورو ورځو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته ونیسي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره په ټلیفوني خبرو کې له افغان پوځیانو سره د تاجکستان د همکارۍ مننه وکړه. څه باندې دوې اونۍ مخکې د بلخ پر 209 شاهین قولي اردو وسلوالو حمله وکړه چې په نتیجه کې لسکونو افغان سرتیرو ته مرژوبله واوښته. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال وی ځینې ټپي شوي افغان سرتیري د درملنې لپاره تاجکستان ته واستول شول. جمهوري ریاست وایي ښاغلي غنی له خپل تاجکستاني سیال څخه غوښتنه وکړه چې په امنیتي او اقتصادي برخو کې د همکاریو د پیاوړتیا په هدف افغانستان ته سفر وکړي. په فرانسې کې د ولسمشۍ انتخاباتو تر دویم پړاو مخکې وروستۍ نظر پوښتنې شي چې خپلواک کاندید ایمانوئل ماکرون تر خپلې سیالۍ ډېر مخکې دی. په فرانسه کې سبا انتخابات دي او پرون د دغو انتخاباتو د کمپاینونو وروستۍ ورځ وه. د اف بوب فید سیال ادارې لخوا شوې نظر پوښتنه چې د جمعې په ورځ یې جزئیات خپاره شول څرګندوي چې ماکرون تر خپلې افراطي شي اړخي کاندید مارین لوپن له 10 نیولې تر 3% پورې مخکې دی. وروسته له هغې چې 13 ورځې مخکې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې یوه کاندید هم 50% رایې پنځوس جمع یوه رایې ونه ګټلې. دوه مخکښ کاندیدان ماکرون او لوپن دویم پړاو ته ووتل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وی یو علي رتبه ډیپلوماټ به د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سرګی ریباکوف سره د دوشنبه پر ورځ ګوري. دوی به پر دوه اړخیزو مسایلو په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل توماس شانون چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دی له ریباکوف سره د کتنې لپاره له واشنگتن څخه نیویارک ته سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. چارون کې وای په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او یغیانو ترمن نن نشټ شوې دي. دا نشټ له روسه تر دې وشو چې د روسي په مشې په سوریه کې خوندې سیمې را منځته شوې او هلته اور بند شو. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې ویل دي چې د سوریه جنگي جټ الوتکو د سوریه په شمال ویدیس ولایت حما کې د از لاقیا پر کلی بمباري کړې ده او د سیمې ته نشټې د کفر زیتا او لاتام نه شارګوټ په نقشه کړې دي. روسه تر دې چې پرون لنیم شپې روسه اور بند پیل شو. د چارونکو په وینا د همس په شمال کې د تیر مالاسی مهم دولتی ځواکونو په توغندوی ووښته. دا ساده رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان شش دفتر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد.
د سپین بولدک د پرونی جګړې په ارتباط د پاکستانی لوري نظر هم په دې خبرونه کې وړاندې در سره شریک وو. د راپورونو له مخې افغان ولسمشر ویل دی چې پاکستان ته تر هغه سفر نه کوي چې د ترهګرو مخې نه ویني. په دې اړه د سیاسي چارو د څېړونکي سمی یوسفزي نظر لرو.
دو سر و تعلقات نور هم خراب شي او د ټول لغټه ګټه به د هغه میډیټنټ یا جهادي عناصر او تراسي.
دا ساده رادیو پروانه خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په هغه ساحو کې به هم د داعش څخه دریز وسلوال په نښه کړي چې خوندي زونونه بلل شوي دي. او د خبرونه په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې له دوو سوداګرو سره شخېدلې.
چنه ډیر وی کابل خلک چنه ډیر وی صحیح صاحب ډیر لرم چې پیسې نه راغته ډیر ارزان کوم
ولخ دا مال شته دا ټول فرمایشي مالونه دي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ورستۍ شخړې په ارتباط دواړو هیوادونو اعتراض کړی دی. افغان چارواکو پرون جمعه په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافر او پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت شارج دافر احضار کړی دی. پرونې شخړه که څه هم پای ته رسیدلې خو دواړو لوریو ته مرجوب لاړولې ده. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
افغان حکومت وی د کندهار ولایت د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سیپری سیمه کې پرونې نشته اول پاکستانی پوځیانو پیل کړه. د کرشی په دواړو لوریو کې د ازادي رادیو خبریالان د امنیتی سرچینو په حواله وی په دې نشته کې چې لسپکو او درنو وسلو په کې کار اخیستل سوی دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. وروستی راپورونه وایي چې په دواړو لوریو کې 15 تنه وژل سوي. د غرض د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسکونو نور ټپیان سوي دي. د پیښې په تړاو افغان حکومت پرون جمعه په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر احضار او خپل سخت اعتراض یې ورته څرګند کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان او نظر په نامو کلیو د درنو وسلو د انداختونو او په ساحه کې د پاکستانی پوځیانو د نورو سرغړونو په تړاو احضار او په دې اړه خپل سخت اعتراض ورته څرګند کړ. ورته وویل شول چې اول انداخت د پاکستانی ځواکونو لخوا شوی دی.
د پرونی نشته په تړاو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته ورغښتل سوی وو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان شارج دافیر د پاکستان هغه ادارات کړ چې ګواکې نشته اول د افغان ځواکونو لخوا پیل سوی ده. افغان حکومت وایي د لقمان او نظر په نامه کلی ل ډیورند کرښه دی غړی ته د افغانستان په خاوره کې پراته دي. نو ساتنه او دفاع د افغان ځواکونو دنده ده. پرونی نشته تر لاسو ساتونو ډیر مده دوام وکړ. په همدې تړاو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي محمد داود کلکانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستانه غوښتنه وکړه.
ډیورند د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو فرضي کرخه ده چې افغانانو ته د منلو وړ نه ده. پاکستانیان باید پر دې کرخه د تاسیساتو او ودانیو له جوړولو ډډه وکړي چې د شخړې سبب کیږي. پاکستانیان باید متوجه وي که دوی هر ورځ له دې کرخې دې غاړې ته تاسیسات جوړوي، دا مسله د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ ستونزې را پیدا کوي.
د افغانستان په ختیځ کې ډیورند کرښه ته څیرمه له نورو پرتو سیمو هم د پاکستاني پوځیانو د تحرکاتو راپورونه ورکول سوي دي. د مشرانو جرګې ځینو غړو تیره میاشت په یو غونډه کې اعتراض وکړ چې پاکستاني قواوو له اعتراضونو سره سره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د تاسیساتو جوړولو چاري نه دي درولي.
افغان چارواکي د افغانستان دننه د وی میرمنې او دوه سرحدي پولیسو د وشلو خبر ک ورکوي او وای چې پرون پوسپین بولدکی 15 وشتنه نور ټپیان شول. د پاکستان پوز ویل دی چې د دوی لورته یو لستنه وشل شوی او د پاکستان پوز بیا وای چې 20 وشتنه په دې جګړې کې ټپیان شوی دی. په دې ترڅ کې پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر عزیز احمد چودری د امریکا د ملي امنیت لسلاکار مارک ماستر سره کتلی دي او د سپین بولدک د جګړې په اړه د پاکستان اندیشنه له هغه سره شریکه کړې ده. مارک ماستر شاوخوا دری اونۍ مخکې کابل ته راغلی و او هلته یې ویلي و چې شایي واشنگتن د اسلام آباد پر ضد جدي دریځ خپل کړي. دی بیا اسلام آباد ته هم لاړ. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپین بولدک د پیښې په ارتباط ویلي دي چې کابل دې د خپلو کورنیو ستونزو تور پر پاکستان نه لګوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان د خپلو داخلي امنیتي ستونزو تورونه پر نورو هیوادونو نه لګوي. د دغه وزارت باندې نفیس ذکر د څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغانستان ولسمشر تیره اونۍ د پاکستاني چارواکو لخوا د پاکستان د سفر بلنه رد کړې او همداراز یې د هغوی غوښتي چې په افغانستان کې په ترهګریزو پیښو کې ککړ وسلوال د کابل ته وسپاري. خغلی ذکر د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د خپلې اونیزي خبرې غونډې پر مهال د افغان ولسمشر لخوا د پاکستان د دورې دردولو او همداشان د ترهګر د سپارلو په لړ کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې افغانستان د تورنلو لګولو ډډه وکړي او په خبره یې چې دغه هیواد د خپلې داخلي معاملې بهرنۍ نه ګڼي. پاکستان په دې لړ کې خپل ټینګار جاري ساتلی چې د افغانستان مسلې داخلي دي. د افغانستان لخوا مسلو ته بهرنی شکل ورکول او پر نورو د افغانستان د بې ثباتۍ تور لګول به کومک ونه کړي. دا به د ټولو په ګټه وي چې له داسې تورونو لګولو نه ډډه وشي ځکه چې له دې هېڅ مقصد نه ترلاسه کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې وخت کې د پاکستان د سفر بلنه رد کړې چې د پاکستان د پارلمان د رئیس په مشرۍ د هیواد د پارلمان د غړو یو جګپړي پلاوي تېره اونۍ د کابل دوه ورځنۍ دوره وکړه او له افغان چارواکو سره یې وکتل. د پاکستان د سیاسي مشرانو تر دغه سفر وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال نوید پختار هم د کابل سفر وکړ او پر افغان ولسمشر اشرف غنی سربېره له خپل افغان سیال او نورو افغان چارواکو سره په یو لړ مسایلو وغږېد. د افغان ولسمشر وایان کابل ته د نوید مختار تر سفر وروسته رسنوی ته ویلي و چې نوموړي افغان ولسمشر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې خو په خبره یې افغان ولسمشر دا بلنه رد کړې او ټینګار یې کړی چې تر څو پاکستان د مزار شریف په کابل کې پر افغان امریکایي پونتونو او د قندهار د بریدونو مسؤلین کابل ته ونه سپاري او پر خپله خاوره د افغان طالبانو پر ضد اقدامات ونه کړي تر هغو به د پاکستان سفر نه کوي. له بلې خوا به سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان د افغان ولسمشر لخوا د پاکستان د سفر د بلنې ردولو ته په اشاره وایي. له دې بیان نه داسې ښکاري چې افغانستان له پاکستانه خفه دی خو ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه د ستونزو د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزي په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې د کابل او اسلام آباد پر ښو اړیکو ټینګار کړی او وایي چې د دواړو ترمنځ د مذبذبو اړیکو ګټه به ښایي وسلوالو ته ورسیږي.
مشال ده چې دغه موقف یا دغه پوزیشن تر اخره پورې پاتې شي ځکه چې سیاست دی او سیاست کې یو خبره آخري خبره نه وي. زما په خیال که دوی غواړي چې مشکلات حل کړي د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات بهتره شي نو دوی بار بار باید یو بل سره کښېني او که یو ځل خبرې ناکامه شي بیا خبرې وکړي ځکه چې یو بل سره دا ډول تعلقات وي چې یو بل ملکونو مشران سفر نه کوي نو دې به یو دې سره به تعلقات نور هم خراب شي او د ټولو له غټه ګټه به د دې هغه ملیټنټ یا جهادي عناصرو ته رسېږي.
پاکستان او افغانستان له تیرې اوږدې مودې راهیسې پر یو بل تورونه لګوي چې خاورې د یو بل پر ضد کاریږي، خو دواړه لوري دغه تورونه ردوي او ټینګار کوي چې خپله خاوره به د چا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. دا یادونې وړ ده چې پاکستانوي چارواکو د روان کال په فبروري میاشت کې افغانستان ته دغو شپږو ترهګرو لیست ورکړی و چې دوی په وینا په افغانستان کې پټ دي او د پاکستان پر ضد فعالیتونه کوي، چې په ځواب کې بیا افغان چارواکو پاکستان ته د 50 وسله والو او 2 ترهګریز کیمپونو فهرست ورکړ چې دوی په وینا په پاکستان کې دي او له غزه پر افغانستان بریدونه پلانوي.
دا ساجی رادیو ده د خبری مجله لند خبرونه. د کندهار امنیتی چارواکي ویل پاکستانی لوري سره د سپین بول ډاکټر پرونی نشته ورسته غونډې نتیجه ورنکړه. د بدخشان ولایتي چارواکي وای د سیبا کولوسوالي د بیرتنولو لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده او ډیر ژر به افغان ځواکونه د غولوسوالي بیرتونی سي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره په ټلیفوني خبرو کې له افغان پوځانو سره د تاجکستان د همکاري مننه وکړه. په فرانسه کې د ولسمشر انتخاباتو تر دویم پړاو مخکې روسي نظر پښتني شي چې خپلواک کاندید ایمانوئل ماکرون تر خپل سیال مارن لوپن ډیر مخکې دی. او تارون کې وایي په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نن نشته شوی. اسادی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنه وی پټول افغانستان کاوري نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه سخباره کړې دي. فرشته جلال زئی کتنه ورته کوي.
جینز خبرونه چې د امریکا د پاوڅ خبرونه خبروي په خپل ورستۍ غنه کې لیکي چې په ننګرهار کې د داعش پر پنازاینو د امریکا د پاوڅ لورستۍ زوروري هوایی حمله سره دا ډله لا هم په سیمه کې فعالیت لري. د جینز خبرونه په لیکنه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خراسان ولایت څنګه په ننګرهار کې فعال ده. د خبرونه په لیکنه په اچین کې د داعش پر پنازاینو د تر ټولو لوی غیر اټمی بم استعمال د امریکا د پاوڅ تاکتیکی برای وو، خو د خراسان ولایت لاینه د ورماته کړي د ډلې ته زیات تاوان ورسید، خو په سیمه کې خپل نور مرکزونه ساتلی دي. دا ځکه چې د جیمز پرونی په لیکنه په ختیز افغانستان کې د خراسان ولایت وسلوالو په داسې سیمو کې مرکزونه جوړ کړي چې صاحب العبور دي او پیاده ځواک نشي ورتلای. د بل پلوه د جیمز پرونی په باور داعش په ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د خلکو په استخدام کې سهولتونه لري او له نورو ډلو سره د انعطاف له لارې خپلې هڅې جاري ساتلی شي. د بریتانیا ګارډین رسپانی هم په اچین کې د امریکا بمی حمله د هغه هیواد د پاوز تاکتیکی برای بللی دی. ګارډین لیکلی دا پوښتنه شته چې امریکا ولې د دې بم د استعمال پریکړه وکړه. د رسپانې په لیکنه حتی په خپله د امریکا په پاوز کې دا سوال کېږي چې ولې له دې بم کار واخیستل سو. د امریکا پاوز د اپریل په 14 د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په ستخیلو کې د داعش پر پنازاینو د خپل لوی غیر اټمي بم حمله وکړه. د بم ته د امریکا پاوز د ټولو بمونو مور نوم ورکړی دی. افغان چارواکو ویلي چې په دې حمله کې د داعش څلور نوی غړي ووژل شو او ملکی وګړو ته هیڅ زیان نه دی رسولی. ګارډین لیکي په یو نوی څېړنه کې معلومه شوی چې د دې بم ضربه او غیظ تر هغه ډیر کم و چې مخکې اټکل شوی و. ګارډین د السیس په نوم د جغرافیایي مطالعاتو د یو مرکز په اوله لیکلي چې د بم په 150 متره کې شپږ دېرش ودانۍ او نه شپېته ونې له منځه تللې دي. د السیس مرکز تر حملې وروسته د دې پیښې په اړه د دریبودي کمرو او سټلایټ دستګاو په مرسته عکسونه او فلمونه واخیستل او خپاره یې کړل. دا معلومات د سیمه ییزو چارواکو له خبرو سره فرق لري. سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې وه چې د بم په 3000 متره واټن کې هم کورونه ویجاړ شوي وو، خو ګارډین لیکي د داعش پر تونلونو او مرکزونو د امریکا د حملې یو هدف شایي دا و چې د سیمې خلک خپلو کورونو ته ستانه شي. خو د ورځپاڼې په لیکنه په سیمه کې وضعیت له تشنج ډک دی او جګړې لا پای ته نه دي رسېدلې. د امریکا حکومت د ورځپاڼې په حواله تر اوسه د دې حملو د خسارې او تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي خبر کړي. ګارډین وایي چې په افغانستان کې د امریکا پاوز د پښتنې په جواب کې چې ولې د حملې د تلفاتو دقیق شمیرنه د خبره کړي ویلي چې هغه سیمه خطرناکه ده او امریکایي ځواکونه تر دې زیات مهم کارونه لري چې باید سرته ورسوي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکولو مرکزونو د بیا ارزونې پروسه روانه اونۍ پیلوي. د دې کمیسون د دارالانشا رئیس ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې چمتووالی نیول شوی. امام محمد وریماچ زیاته کړه کمیسون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ د کار اخیستو راپور له جمهوري ریاست سره شریک کړی دی. سالم محمد سالی د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې په راتلونکو ټاکنو کې له پرمختللې ټکنالوژۍ د استفادې لپاره هڅو څومره پرمختګ کړی. امام محمد وریماچ وویل
یو ځانګړی ټیم درې بهرني کارپوهان یو هم داخلي کارپو دغه موضوع باندې کېناستل. دوی تقریبا درې اونۍ مسلسل په توګه څېړنه وکړه. نو هغې نه وروسته دوی یو راپور کمیسون ته وړاندې کړ. کمیسون د دوی راپور ولوسته او د راپور تقریبا تحلیل او بررسي وکړ. نو هغې نه وروسته ځینې نیمګړتیاوې یا ځینې موضوعات د دوی په راپور کې وو. کمیسون خپل تحلیل هم هغه موضوع د راپور باندې ولیکل. نو تقریبا درې ورځې مخکې حکومت سره دا موضوع شریک شو. بسپنه ورکوونکي هیوادونو سره دغه موضوع به شریکوي او بکینی
په انتخاباتو کې د نوي سیستم او نوي ټکنالوژي خبري زیاتې کیږي. که په ساده ژبه تاسو اوریدونکو ته وایست چې د نوي ټکنالوژي یعنی تاسو دا ټول سیستم بدلوي یا د انتخاباتو دغه پروسه سري کوي؟
ټکنالوژي خو استفاده موضوع هغه وخت کې رامنځته شو چې مونږ په تیر ټاکنو کې ستونزې درلودلې. نو د هغه د ستونزو د نه تکرار یا د مخنیوي ولو په خاطر دغه موضوع راپورته شو او دغه تقریبا هغه زاړه کارتونه بلمین زلاړ شي. تقریبا د بایومټریک پی سیستم یا د ګوتو په دینوخانه سره نوی رای ورکونکو راجستر بکیږي. هغه سره هم د ټاکنو په ورځ کې بیا همغه ټکنالوژي نه د ګوتو نښانه سره رای ورکونکو پیژندل کیږي. بیا د هغه نورسته هغه ته اجازه ورکول کیږي چې خپل رای وکاروي. کمپیوټر سیستم به وي همالته تقریبا در د کاندید عکس یا نشانی یا شماری به وی هغه به کلیک کوي. نو هغه نه ورسته نتیجه به ثبت کیږي یا وړوکی غونډه کاغذ به پرنٹ کیږي. نو دغه کار همغه د سرعت لنیګانه د دقت لنیګانه او د شفافیت لنیګانه موږ ته ډیر مرسته کوي.
څومره بودیجه ته ضرورت لري هم د نوې ټکنالوژي لپاره او هم د راتلونکو انتخاباتو لپاره؟
بودیجه تر اوسه دقیق شوې نه ده. تخمینی بودیجه مو حکومت ورکړې ده تقریبا 200 میلیون ډالر شاوخوا خبرې دي. د کې تقریبا د شکایتو کمیسون انکشافي بودیجه هم شامل ده. د هغوی هم بودیجه دي او په څنګ کې د کمیسون خپله مالیاتي بودیجه هم شامل ده او خپله دې کې تقریبا د ټکنالوژي د مصارف یا د اخیستلو بودیجه هم شامل ده. لږه شانتي مصارف د تیرو ټاکنو په پرتله یو څه زیات بوي. راتلونکي 15 نورو ټاکنو ته هم تر ډیر مکه وی چې ځکه د موږ تقریبا ټول ټال مصارف نیمه ان شاء الله بخته بوي.
بل درې ورکول مرکزونو د ارزونې د فایل جمعنه سوي په دې برخه کې تر اوسه پرې څه پرمختګونه سوي دي؟
درې ورکول مرکزونو بیا ارزونه یا متوازن کولو لړۍ تقریبا کارونه تر یو حد پورې بشپړ شوې دي. هغه لایحه هغه ترزلمنونو چې ضرورت و هغه له کمیسون له دوري تصویب شوې دي او هغه بودیجه ته چې ضرورت و د مالی وزارت له خوا کمیسون ته سپارل شوې ده. نو ان شاء الله تعالی موږ د هغه وسایلو د تدارکاتي په موضوعاتو سره بوخت یو او د سره له خیر سره په څنګ کې موږ نوی کارمندان به استخدام او هغه ته تربیه یا ټریننګ به ورکوو چې بیا ولسوالیانو ته نور ځایونو ته به ولیږو چې هغه دغه مراکز د ارزونې لړۍ پیل کی.
ځینې د رای ورکولو مرکزونه د خلکو په شخصي کورونو کې و. د هغوی د لیژ په برخه کې څه پرمختګ شوی دی؟
بالکل دا همغه سی موضوع ده. نو په دې نوې طرزالعملو په بنا باید شخصي ځایونو نه شخصي کورونو نه یا داسې نور لنداسي ځایونو نه باید د مرکزونو استل کیږي. په مکتبونو کې په کلینیکونو کې یا داسې حکومتي ځایونو ته را انتقال کیږي. له خیر سره
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په هغو ساحو کې به هم د داعش سخت دریځ وسوال په نقشه کړي چې خوندي زونونه بلل شوي دي. تر دې مخکې روسیې اعلان کړی وو چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف پوځي الوتکې به پر دغې ساحې الوتنې نشي کولی. په سوریه کې د امن ساحو ایجاد چې ماسکو یې ملاتړ کوي له تېرې شپې راهیسې نافذ شو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له صالح محمد صالح څخه.
د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند جګړن ادریان ګالووی د جمینا وخته څو ساعته مخکې تر دې چې په سوریه کې د امن ساحې د ایجاد پلان چې روسیه یې ملاتړ کوي نافذ سي وویل، ایتلاف به د داعش سختریزو وسلولو په نښه کولو ته هر ځای چې دوی فعالیت لري ادامه ورکړي څو یقیني سي چې دوی کوم پناه ځای نه لري. د دفاع وزارت دغه ویاند وویل د امریکا متحده ایالات په سوریه کې د امن زون د ایجاد په موافقه کې چې په قزاقستان کې روسیې، ترکیې او ایران د پنځشنبې په ورځ لاسلیک کړی برخه نه لري. جګړن ګالووی زیاته کړه امریکا به هڅه وکړي د ایتلافي ځواکونو عملیات په اغیزناک ډول روان وي. تر دې مخکې د سوریې د سولې په باب مذاکرو کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې وسوې، د روسیې مشر استازي اعلان کړی و چې خوندي صاحبه هغو سیمو ته څیرمه پرتې وي چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف جنګي الوتکې ورباندې الوتنې کوي. د روسیې استازي الکساندر لاورنتیف د جمعې ناوخته وویل د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف الوتکې به کولی سي په مشخصو ساحو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د سختریزو وسلولو په وړاندې خپل پوځي عملیات پر مخ بوځي، خو د څرګنده نه کړې چې آیا دغه الوتکې کولی سي په خوندي ساحو کې هم د داعش اهداف وولي کنه. الکساندر لاورنتیف وویل تر هغو چې د سوریې مخالف جنګیالیو د سوریې پر دولتي ځواکونو حمله نه وي کړې، نه به د روسیې او نه هم د سوریې جنګي الوتکې پر امن سیمو الوتنې وکړي. خو ده وویل دغه الوتکې به له امن ساحو بهر د داعش پر سختریزو وسلولو خپلو حملو ته ادامه ورکړي. په همدې حال کې د روسیې پوځ د جمعې په ورځ وویل چې د داعش د سختریزو او په القاعده پورې د یوې تړلې ډلې پر خلاف چې پخوا النصره جبهه بلل کېدله خپلې مبارزې ته په امن ساحو کې هم ادامه ورکړي. د روسیې دغه اعلان د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم په وسلولو مخالفو ډلو کې اندېښنې ولاړې کړې دي. دوی زیاته کړې د بشر الاسد دولت مخکې له دغسې اعلانونو په استفاده هغو قواو ته چې روسیه یې ملاتړ کوي زمینه برابره کړې په هر ځای کې چې زړه وي حمله وکړي او ادعا وکړي چې ګواکې پر ترورستانو یې حمله کړې ده.
د ژوند رنګونه
نوم سمیولا دی.
سمیولا ام دا اوس اتا سی پا دکان که دیر کمیسون باندی کنه کود بندو که خپل رو تاویلی چی چی چو رقم کمیسون لری؟
کمیسون زیاد ستا پنجاپی مستا مقصد سرپتنی مستا پیران خو مستا پیران دراز مستا هر شیستا مقصد
خم
کرتی هر شیستا و
کدش رو توی از دا غلیلامی آل تا سی یو دانه پا صدر تا تمامی گی بیا پا صوی خرصوی
پنجاپی جور را جد بس او شلم را جی دلیه بیا مش خرصو در اینیم ساو چلور سای خرصو پا دی خطر چی مش دا کابل خلق وای وای دیر پایده غواړي ګرانی خرڅوي. خو بیا ته یو گاژ مور ترادی په 50000 و گاژ کې سل جوړې راځي سل جوړ کې اچا او اویا جوړې خراب یې نور ګرځي سم پکشي
ار کمیس کې 2 روپۍ ګټه کوي
اوس بجې پټنا کې مور ډیره پیدا دی شاونی پیدا او بجې پیرانون کې چې یو 500 پیدا و دا پنجابي کې ځای یو نیم سلم پیدا سلم پیدا کم پیدا
دا غل چې دا یو دنه تور کمیس ده کنه یو دغه سور ده یو دغه فولادي ده دا په څو ده دا دا
دا خور ده نه باید 2 نیم سم 2 سم 3 سم
دا سور په څو ده
دا دو سوادی
دو سوا دو سوا به کی
و
څومره بیا ځنه کی
بیا ور کوم یو نیم سلیم ور کوم سودانی بیا سلم کوم سل دی شم
ا قیمت کم است په څو دلته
قیمت ک پنجافی دی 500 نیم سم
او ارزانه
ارزانه پیرانونم دی 2 نیم سم 300
لومې په معمولا اه کسان لدی چې اقتصاد ضعیف ده څنګه بیا ډیر چانه سره وی کلک
چنه ډیر وی کابل خلک چنه ډیر وی
او ته به څومره انصاف لري
سو انصاف دی لرم چې پیسې نه راغته ډیر ارزان ور کوم
دسکاول هم یو لوغو ضروری شیانو څخه دی چې که څوک وخت ولري او وی لټوي لیلامه کې په کیفیت پیدا کیږي چار میاصل وی او ډیر وخت کارول کیږي. محمد زمان لیلامی دسکاول نه خرڅوي. نوري خبرې لاغس خبرو
یو سوشل بایکو اتیارو په یو یارو په څه سمره جوړ شنو
اته په نظر دغه لیلامی دسکاول نه چدی کنه د څومره با کیفیت دی
کیفیت ډیر هغه دی
څنګه پوسټ کیفیت ښه ده
ولخ دا مال څه دا ټول فرمایشي مالونه دی داغه تجارتی چې دا مازی نشته مثلا دا خلته زی مال رولی مال اخلی کم کیفیت مال رولی
یعنی په لیلامی کې خدس کول پیدا کیږي
واتمن ټولې کې دي کوریایی دا پکې لندنی دا پکې په دغه مالو کې
فرشته مرسل د ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کړ. ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حاجی لالای له هلمند لیکي د طالبانو پر ویان قاری یوسف احمدی ژخ کوم چې بده کنا خبره راپورته شه پنجاب ته اعلان وکړه. عبدالرحمن لکونړ لیکي موږ پر خپل ځواکونو فخر کوو چې پرونه پنجاب ته غشمتونکي جواب ورکړ. عبدالقادر تکین لکندهار لیکي حکومت ته پکار دی چې لګاونډیو سره خپل ستونزې هوارې کړي. فصل کریم د پکتیا له ځاځي آریوب لیکي پاکستان زموږ د ولسوالۍ په سرحد کې د سړک په منځ کې دیوال وهلی دی. حامد ستانکزی د لوګر د شامزار د سیمې لیکي افغان حکومت د پاکستان له مداخلو نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. احسان الله ځلان څمکنی د خوست له ښار لیکي د ولسمشر دا خبره زموږ ډیره خوښه شوه چې د پاکستان سفر یې لغوه کړ. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي پاکستانی ځواکونو ته باید سخت ځواب ورکړل شي. او شمسیه شهیدزی له میدان وردګ نه لیکي د ډیرې خوشحالۍ ځای دی چې ګلبنین حکمتیار کابل ته راغی.